آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې به د ژباړې په اړه واوري او له یوه افغان ژباړون سره چې په لسګونو کتابونه یې ترجمه کړي دي غږېدلی.
کوشش کوم چې دغه کتابی چې هم زما په ذوق برابرې ټولنه کې ورته ضرورت وي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څنګه څغورېدو ته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو
د کودړي په ګلدان کې لما دغه ببرې ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مو ورغلو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبل زده کوي.
خبرونه په پیل کې د شپاړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډېره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپاړې نړیواله ورځ وه. له 1991 کال را په دې خوا دا ورځ د شپاړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال مانځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سینټ جروم چې انجیل یې له عبري ژبې لاتین ته ژباړلی دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې سر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپاړې د ورځې لمانځل پیل شوی دی، نږدې هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوي دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن 9 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هر ورځ آنلاین ډکشنري یعنی دقیقې کیږي، پراخیږي او ساده کیږي. د نړۍ د ځینو ژبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهیږي باید د کلمې پورې ښه پوه شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندل شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څه ناڅه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو، دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات د پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنی د روان میلادي کال د 10 میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم 3 میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې بلري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نورو موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شخص باندې. دا سنتیاوی په زیاتې دوري، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د شپاړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سنتیاوی زیات شي توقع ورسره لوړ شي. لاس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیق وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر شپړي نو په کار د چپوشې چې کرکټ شل اوره دی، یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ اچون کې او توپ پښتون کې توپیر ممکن ونه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب شپړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغو برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي کې د شي چې څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوکړي بیا یې وښپړي خو خبرونه سمدستي په کار وي د ته شای وخت نوي چې لمړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وښپړي دا خو نور وښپړې شوې په هنري اثر کې هم اسانتیا رامنځته شوې دي مثلا زه یو کیسه انګلیسي ژبه ژباړم کیسه ولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته لنګلیسی ژبه پښتو ته د دې متن ژباړه وګورم بیا یې بل ژبه ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتله کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي د ش ژباړونکو لپاره کار کتونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکي په مبتدا او مقصد ژبه مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزې شاوارولې روسی امریکایي کسلی کول او شاعر ولادیمیر ناباکوف وای چې ژباړونکي باید هم دومره مستعد ویل کړه اثر پنځونکي امریکایي ژپو یوجین نایدا بیا وای کڅو کې مهم اثر ژباړي او خپل یو څه او شی نشي لیکلی په ژباړې باور نه لري پکار په پښتو ژبه کې نږدې یو لسی زمخ کې د ژباړې په برخه کې هڅې زیات شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست خلاصه باندې دوه کلونو رئیس چې د کتابونو بازار سور شوې ژباړې کم شي بده سشکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد دریش وړل شوی کتابونه نن سبا چاپ شي د غځوان لیکوال تر اوسه په لسکونو کتابونه ژباړل دي او چاپ کړی دي د نن سبا په اروپا کې ژوند کوي زما همکار صادق رښتینی له شغل یاد سره مرکه کړي او نمرې په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړي تر لاس لاندې دي
روستای ژباړي زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ راز زواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نوم یې جادو یا میجیکو خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کازه کې جادو نوم سره خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زماده زینو کتابونه نومونه مونږ پښتو کې بدلو به یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم داو نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلون او په دې اړه دي زه ډیر کار په دې برخه کې په دې وروستیو کې وکم او دا غوږ جمع دا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیوډول نه هلی سره مخشوي دي یا مکتب خونځیو کې او په پونتونونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړیکه څنګه مدیریت کوو نو دا الته نه راخدل کېږي نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی د مهارتونو د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې کوم خاص پونځه شته نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسيږي نو دا یو تشه ده په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې واغه ما ترجمه کړل البته ځینې نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهم کسانو خصوصا غ رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي دي لوی بدلون نه راوړي دي دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیرته کې په کار وکم
پښتو ژبه د ژباړې لار خپ کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې اړتیا ډیره ده
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړې کې ډیر زیاتواله راغی خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګړندل شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کار وکړ په تاریخ کې کار وشو په ادبیاتو کې کار وشو حتی په تخصصي کتابونو کې کار وشو زده سي خلک پیژنم ورته سازمان نه پیژنم چې غوي په لزګونو طبي کتابونو ترجمه کړی دي چې هغه د نصاب برخه د استاد ریسيږي همدسه انجنیري برخه کې کار وشو همدسه په زراعت برخه کې کار وشو اند یو دغه یو صفغوند و چې ډیره تیز روانه و او متاسفانه دغه روسي سیاسي تحولات چراغله د جون پټول چارو باندې تاثیر کوم دغه سي پښباړي باندې د تاثیر راغې یو څو سغه په خانه صورت چې د پښباړي وغه کم شوې ده دغه وجدا ده چې کتاب ډیر چاپ کیږي نه ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خنه دي چې وسغه کتابونه واخلي په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي نو هغه د پښباړو چاپ هم سره کم شوې ده په زمن کې تدریسي کتابونه یو څو په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي او څو نصابونو کې بدلون نه روان دي نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې په خاطر درسیدل کې دي یو اندازه دغه هم کم شوي زما په نظر خو عرب برخه کې چې پښباړو شي خدا ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو، یعنی کاره برخه کې موږ وسمو غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو سمشته ډیر خپې ده کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د خپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دی وشي په دې کې دی ونشي، دا خنه دار څوک د خپل برخه کې کارو کې، مثلا کيو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، یو کس ډاکټر دی هغه د ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، نو د ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوي؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو غدلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخه ته کارم لک شو او د تدریسي برخه هم نه چې موږ په نورو ځایونو کې زده کو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه دي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه څه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي بې نشي کولی، بیا مخته نشي وړلی، نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي، په دینی برخه کې مې دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغې به هم ما د پاره ژباړه اسانه وي، هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسیږي.
د ژباړې په برخه کې د ګډ کار په اړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مو کله هم د نور لیکوالو سره بحث کړی؟ که دا کار وسي د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره ښه کولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې مدري غره چې موږ ډیر دسی منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندي شوی کار نشو کولای، دسی یو اداره نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، دسی ورګان نشته چې موږ ټول د غزینه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په سره کم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګم نه چې څوک په چی شي کار کوي، بیا چې کله کتاب چاپ شي بیا موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې والا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی، نو دغه ستونزه شته دی. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږ وو اتو ژباړونکو باندې وژباړو، دا وړاندیز ما کړی او هغه لیکوالان ژباړونکو ما خبر کړی، مو خو به چا ډیره دلچسپي ونه خودله، داسې لیواله ډیر نه وو چې په دې برخه کې کار وشي. کنه ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا به راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون، دا به یو دغه یو سمبولیک اقدام وي د دې لپاره چې موږ به تجربه کړو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسه به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همدې سره کېدای شي زموږ دا کار د یو سازمان شکل خپل کې، موږ یو اداره غونډه رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه ما وړاندیز وکړ خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ، بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي، ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کومو کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغې برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا په خپل د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپلې تجربې شریکې شي، لیکوالان ژباړون کې خپلې تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه ښه وشي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولی شي، خو متاسفانه نه کیږي تروسه پورنده شوی، نه کیږي مانا ده چې تروسه پورنده شوی. په اوسنیو حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي، خدا سه شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته دی چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او دا سشته دی خو غډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی، ډیر د سی یو ډول مافیه غوندې بنه د زدا سی وایم چې هغه کې आवाज هغه خلک ځای کې چې هغه د پوخانه سره یو بل پیژنې او پوخانه یو بل سره په یو ډول باندې پاړې کې کی دي یا سره ملګری دي، نو هغه مثلا کوم امتیاز راځي هم په ماغه بڼې باندې ویشل کیږي، کوم مادي امتیاز کوم مانوي امتیاز هم ماغه بڼې باندې ویشل کیږي، حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په ماغه کانالونو باندې ویشل کیږي، داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپیریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغیز لرلای شي؟
بالکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالي، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپل خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو لپاره سخت وي او د ژباړونکو لپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو لپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم، په اوله کې ډیر دا حالت یعنی ډیر سخت و، زغمل راته ډیر سخت و، بیا ورو ورو یو څو ور سره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو لپاره په لومړي سر کې یو ننګونه وي، ځکه ډیره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دی نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختی کې خو په یعنې حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته یو فرصتونه ورکوي، فرصت دی چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپیریال کې د نوو خلکو سره مخ کیږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کیږي، د نوو آثار سره مخ کیږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې لپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته به په فرصت باندې بدلېدای شي. البته د دغه لومړنۍ حالات او زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالات سره ځان برابروم، زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایی شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي که دا اول لاس دغونه ترجمه شي، دغه کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج ترڅنګ په یمه حل کې د ژباړونکو لپاره د فرصت هم د چرسته کار اخستې شي.
د یوې ورستي پښتنې په توګه د شش باړن کې دو او شش باړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول سي؟
خش باړه څنګه وکړو؟ دغه پښتنه چې زور سره ډیر مخ کېږم، یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، د ځوانان مانه د پښتنه کې میسجونه مراته کوي، زنګونه مراته راوهي، او زما جواب ټولو ته طلب دی یو چې ژباړه لیکوالي ده. کموک خلک والان شو مخ خشباړه کوله شو، کموک خلک والان نه مخ خشباړه نشو کوله، ځکه خشباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دسته خپل د غوړاندې کې فکر دی خپل او په خشباړه کې ته دی بل چې فکر راخلی غوړاندې کې، نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه د ټولو یو رقم دی. او د خلک والۍ د لپاره ډیر تمرین ضرورت دی، یعنی ډیر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرل نالج وي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بل بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکی پټکی ترجمه کو معنا به خینه ور کوي، نو په دې خاطر هغه ژبه ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبه په هغه محلي خبرو باندې پویدل پکار دی، دا غوي مثلا په متلونو باندې پویدل پکار دی، دا غوي په محاورو باندې پویدل پکار دی، حتی دا غوي په شاعرۍ باندې پویدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډیریږي، دومره به زموږ ژباړه خپل راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار شاته چې مطالعه ډیر وکړي، د خپل ژبه د نورو ژبو لیکل ډیر وکړي، څومره ډیر لیکل چې کولای شي، او خخ لیکوالان هم په خپل ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد یاد د تاسو وی له دوی څخه مننه. و موریدل چې درې نوې ژباړې چاپ شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د شاغلي یاد پولسکونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خبرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر در سر شریکو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفیولانا سری په کابل کې د اکسوس کتاب لورنځي مسول دی اکسوس کتاب لورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ کړي دي د کال په پیل کې شاغلی ناصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلی وو چې د چاپ چارې ټکنې دي او استادې منه دي له دوی په وورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څنګه روانې دي
کومه توقع چې موږ ته د ملرو او حالت او وضعیت نه رسیدلی خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل پدې کې لکه سوال تی راغلی دا چې ورخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانې دي لوي چاپ یو او بازار یې هم لږ ښه وایي یعنی کومه نو میډیا نه هلی چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوی دا او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالب خاطر کتابونه واخلي او دې ته توقع کوي چې تاسو باید نوې کتابونه چاپ کړئ او دې کتابونه زبانه وشي په دې حساب لږ پرمختګ شوی دی خو متاسفانه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پکې ده او تر لږه په اکاډمیک مرکزو کې لکه په انټرنیټ کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دغه برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه شوی او په دغه برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کار نه کېدل هغه هم کړی دی او تر کومه چې اړتیا و حتی موږ دا هم لازم او بل شي باید دا بهیز لږ تحقق او حرکت پیدا کړي نو په دې حساب موږ د دې اړ شو چې یو قرضه واخلو او وکولای شو چې کتابونه چاپ کړو نو د ورسته کې موږ وتوانل چې لږ تر لږه او یا سلنا خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ سره مخته یوسو
نصر صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي څه ډول کتابونه مو چاپ کړی دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي
نږدې پدې ورسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لاس نه ونه به چې نوی کتابونه چاپ شوي دي او یو څه داسې کتابونه چې موږ د ستاسو مشکلات سبب لمخ کې نه چاپ شي خو بیا موږ توانه ده نو دا چې چاپ کوو دا موږ یعنی قضا وخت لا او هغه مو هم چاپ کړی چې تر دې ورسته کې دلته او دا هغه کتابونه دي چې د آزاد مطالعې کتابونه دي د اروپا نه د سیاست او په دغه برخه کې کتابونه دي تر دې
په ادبي برخه کې څنګه کتابونه چاپي شي
اوکې هغه هم چاپي تر دې را چې هغه ناول دي لوستن کې لري او د کیسه په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي
تعلیمي برخه ته کرا شو استاسو مطلب چې دا مرکه په پیل کې مو اشاره ورته وکړه د پهنتون کتابونه دي یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپي شي
بله او هغه په دې خاطر کم چاپي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر دې ده بهر ته وتل لري او کوم کتابونه چې مخکې د کتابو باندې چاپېدل یا د محصلینو اختیاري دي نو هغه تر دې ورته چې په تاسو ویل چې په کتابي باندې چاپي او په چپتري باندې ورته چاپي شي هغه یو 50 افغانۍ هداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي نو په دې اساس هغه تر دې کتابي حالت نه وته او چپتري حالت وته دي
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وزیر ډیر خراب دی اوس یو څه به تر شوه دی د بهتري علت څه دی
هغه د خلکو لیوالتیا او تر دې د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دی خپل لیوالتیا دې ته خی چې لدینا ملاتړ ورکی او لبل خانه خپل زموږ خاطر هم مهمه وي چې یعنی موږ د لازم او بل نشي خپل کاروبار د ګرنی ټوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه او بل او په دې سرمایه گذاری وکړي چې باید قرضه ورته واخلو
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي شي
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې ورخه کې ډېره توجه وشي په لومړي کې کوم افیاتونه چې په مالیات کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کچونې ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي خو متاسفانه نه شي او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شي او په کې مو نه شامل موږ اړتیا دا و چې باید موږ هم پکې شامل شو نو هیڅ په دغه وخت کې مالیات نه معاف شي هغه خپل کنوستنی باید د سروالې خانه چې کوم مالیات او سنتي مالیات یا د لافې مالیات باید د فرهنګي مرکزونو ونښتل شي څو د فرهنګ وغوړي او لبلې خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم مخکېوال ورته ما تخلو د برخه کې چې فرهنګي مرکزونو بنسټونه دي باید دوی ته د زمينه مساعده شي چې د کاغذ ارزان او وخت څو کتاب زیات چاپ شي او تر دې ځای ورسی.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچیرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لاره ده. څنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي او په خپل چي موږ له واکمنو چارواکو سره کتلې دي، مو خپل استراتیجی اوسه شریکې کړې دي چې باید لکتر لګه په دې باندې پنګونه وشي چې کله چې خوندي مستره دي د اروپا خصوصي د دولتي دي باید کتابتون نو د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او هغه ته مراجعه وشوي شي. لبل خان افغانستان درې سو څلور نیو ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون، مجهز کتابتون هدف لري چې د یو ټولنې عام او استثنايي کسان کار کوم ستونزه لري یا نشي کولای کوم معلولیت ولري او نشي نشي مثلا کولای د ټول زنجیر ته مسایل وي او هغه د استفادې وکړي شي. کدا بهیرونه پر ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپل د کتاب د فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنی ډېر مرکزونه کابل محور یا مرکز محور دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نشي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې هغه په رڼا کې دلته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې ویل و چې هم باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې ایښي دي، نو که دغه کتابونه ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفادات وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما له جنو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې له خطر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوسټل لار راغشته سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم یسر شي او کده سی وشي کېدې شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې ورسې کې چې یو کس خوښتل په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي، د دلتا پنګونه فکر په افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وختل چې دا کتاب د تواس او نو د افغان پوسټل لار نه وناستول شو. البته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پرې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوسټې یا بستې چې په هر ځای لګیا موږ یې واستو، نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځندېدلې دي، نو موږ دلیل په یوه مختنه دی ویل شوی چې په خاطر ځندول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدل او پس بررسي نه بهر ته لګیر کېدل، نو یوه میاشت کې چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤلو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړې چې له مسؤلو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هواري شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه راکړې، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤلو ته رسیدګي نه ده شوې، نو په دې برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کې ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشاراتو دوتا لقماندینه ده خودلی چی پتر برخه که هم خبر و سر اکلو، نو ده یو لعوم ده لامل ده.
لشغلی ناصری چخه مانانه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښنو او د موسیقي لې وکور سم خبرو خصم د سی شعر لرو د زولی لمن شیر د دوی پښخ.
رسره لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی حقا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پیو بل گی گدور شوی زی فرق کولی نشم چه حقا درون کانی کم دی چی وڑاوام دی دو زخ لسرو لمبو با ویری دما لڑمان با می بخپل وجود که حس کرل خماران و آمران و بخورما دی جنت پر نیمتونو با می زڑا تسکینی دنا با ویالو و ویالو گبینو با می روح حرامی دنا دی گوسر سپینو و بوتا با می حیث هم زڑکی دنا کجامی وی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیدلنا زکویر د بلتون و لادکی لبابکا اوزا ی فرق کولی نشم حقا درون کانه بکوم وی چیلا لگر لویشوم پتتر می زوری دما غلطو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخ پلزان می کی دکرکا لحر کس با ویری دما لخ پلسوری با می حمزا ریگ دی دما ریگ دی دما اوزه فرق کولی نشم حق درون کانه با کموی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنیکاش و دیمڑا ورور پیغل وریندارا های نو چو خودکی دلی کلی و بس پیر تندی می دویا خلا می چوب خزرورا می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی حوزا هیچ ویلی نشم خلا می چوب خسره می چه پزور در بیگی پتندی می ور بلیگی یوزه هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حقا پندی زفش ول چه وڑا مدیر کلونا چه شیبه شیبه دیریگی نکمیگی نتسیگی او دکو دلی پا گلدان که لما ده ببره خده چه تزه بی خوشبویی آن تربات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود کی ملومیگی چه خفشی مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحی چا هم نبتیگی زا دغرا دا صبر ونا چه سور المری مسلسل بسر لگیگی نشدیگی نوچیگی نورزیگی نه باد لمن زوڑیشی نه پا واورو کی توری کی یا ورکی گی چه ده کال چلور مسما ختم سیل ده تزگی کدی پشنو پانو ی پت کدی گزرونا دی تبرونو او پر جرده نه خطی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغره ی بیوسا کجری گی ترینلوی گی لیدل کی گی باکی نوی چه ده هیچ نمحسوسیگی چاہتا ہیس نمحسوسیگی
لاغلی لمن چخا پا مننی چرا شیری پاسدی راڈوی عدبی مجلی پروگرام لوراولی و پا افغانستان کشای دیرای خلق دی گرافیک دیزاین لنم سر آشنا نوی خو کمو شاو خواستر که وغڑو ده گرافیک دیزاینر کار پا یو نیو چکیلی دلیشو کل ده کتابونو پا پشتیو کی کل ده دوکانونو پا لوحو کی او کل هم پا اعلانونو کی زما همکار سنا کا کر لایو گرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور لاري په ځنګړي هنر سره د پیغام لیکدول د گرافیک ډیزاین هدف دی چې مرندیش ورته کار ویلای دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې گرافیک ډیزاین ته مخه کړی او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وای
یو مطبوع ننګرهار کله ما د کمپوزینګ کار کولو ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست سره لم خوست کې مې له بلې مطبې سره چې هغه وخت کې در ټولو لویه مطبوع خوست کې 2018 پورې مې هغه سره دغه مین ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر کڅه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابیل کارونه کوي خو سره کار یې ډېر له کتابونو سره دی. ښاغلی اندیش وایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ تر 500 پورې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین بینر ډیزاین دغه شان کوم. دا لږ ډیره مې دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیری کتابونه چې ډیزاین کړي ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته همدغه سي
افغانستان کې نه آتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختي ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي ځکه خپله هم یو لیکوال شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ژباړه چاپ شوی وه زما یو د خپل کتاب نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه
د یادونه ده چې په افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډېر چاپېدل. مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. کورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا پټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزده کړه باندې یو زمينه را برابر کړي دا او دغه زمينه مخ پوړان دی باندې غوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچې کم نه سکول ته تلمه نما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي به مې غوله ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له ورکوټه غون تکیره باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او غله چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خز دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره تیز دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دل تکي بیا خز دکړه مونږ له استادان کی خپل یې سلی کو او یې جی بس ور سره د غټک پک سندري تپي م کوایو دي
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم ایسا واغسته داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هندکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لهم دې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. تر بل خبرونه مو خدای مل.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. ستم عاشقان سنم، مکڑا سے شقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا.